السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په 15 دقیقو کې ځینې مهم مسایل لرو له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په پاکستان باندې توندې نیوکې کړې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دواړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړی. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمارت تقایف او صدر جباروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکۍ وویلې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکیې رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیر شپه ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او د عادل راز د مقررې تایید کړې. میرمن راز له دې مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. ورزو هلمانتا د راپورونو له مخې د هلمند په بولان سیمه کې چې له اختر مخکې د شدیدو جګړو شاهد و پرون د افغانستان محلي پولیس او طالبان سره مخامخ شوي خو جګړه نه ده کړې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ډیره لاس په لاس کېږي چې ښیي طالبان او د افغانستان محلي پولیس چې په شخصي جامو کې دي یو بل ته مخامخ دي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د هلمند بولان په شمول له ګڼو سیمو زرګونه کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو په خاطر له اختر څو ورځې مخکې لښکرګاه ښار ته کډې شوې دي او هلته د افغان چارواکو په خبره طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. طالبان هم د افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. ازادي راډیو ته غواګي است. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات عملي شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال کړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکي له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په پورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبې یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي ویشتي او له اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې پر ورځ په بیت المقدس کې پیل شو. له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي پر تلابیب پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلی چارواکو په وینا د حماس غړي پکې ډیره ونړیدلې. اخوا د تازه راپورونو له مخې نن د می په 14 هم د حماس د دغو راکټي بریدونو په غبرګون د اسرائیلو لخوا په غزه ترانګ باندې د توپونو او هوایی او د توپونو ډزې شوې او همدارنګه د الوتکو په واسطه هم حملې شوې دي. د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ په دی تازه نښتو کې لږ تر لږه د فلسطین خواته سل کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي. د اسرائیلو خواو ته بیا د اوو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه وختي او د ارضي دعوې هڅه کوي. دواړه هیوادونو تیر کال د نګورنو قرهباغ د بلتون پالې سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربند پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ کې د راپورونو له مخې آذربایجاني پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی. د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي ووژل او له 100 زیات کسانی چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرانس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید تورن 19 کلن الناز ګالیایف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یوه پشه د یوې ودانۍ له 5م پوړ ځان لاندې واچوه او ژوندی پاتې شوه. د شیکاګو د ایلینای ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر په دې اړه یو ویډیو خبره کړې. د ادارې لیکلي پشه کې له خپلو 9 ساګانو یا ژوند ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پشه په ژوندی پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشور یې ګډ کړ. مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګیاست. خبرونه مو اوریدل، کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. رازو د دغه پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي گاونډه غواړي خپل سرحدات وغځوي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبرې پاکستان ته په اشاره کړې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونه بولی. سفیول په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته ما یو راپور جوړ کړی چې اوریدو ته مرا بولم. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکې. ښاغلي محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
ښاغلي محب د دغو څرګندونو پر مهال وویل چې 130 کاله مخکې واک ته د رسېدو په خاطر شاه شجاع د ده په خبره یوه معامله وکړه او په اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه ګاونډی غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک 4 ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوځ د لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډېر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډېر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بله لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی و. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځېږي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځېږي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوي چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري، خو د ده په خبره مقابل لوری له بېلابېلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر سبوتاش کړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وربشو کندوز ته، په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړي دي. یو شمیر له دې یتیمو ماشومانو څخه غواړي هیواد کې د جګړې بندې شي څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته نه شي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 130 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه دی چا اینه توی سي او نه دی چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ به هر چیرې چکر بی ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لاس کلنز د کوون کې سارا وای
نو سارا د مکتب زویر ماده ته داس وای موږ څو لغوال موږ قسم نور روانان اعتماد نشي. موږ طالبان سره غوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو عسکرانه موږ سره غوالو.
څوار لاس کلن قدرت الله وای نو غوړي نور ماشمان دي دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زبرولای او د پلار لمنې به برخه کړای دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو اغنه د خښ غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیرې داسې نه ښکار کېدل چې د اختر را رسیدو ته ورځې شمارلې وي. له دوی ډیرې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موندا جان استری سی اسو بس سره تاس طالبانو دولت بس سره کی بی خیز ټول مشرمان او پلان نه لاس وکړي دي. جنگ کې ټول ارڅو مړ کیږي او ارڅو خپل پلان نه لاس ورکړي. جنگ یو ډیر بد شی ده، انسان خپل پلان عمر او لاس ورکړي جنگ لاس شی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 130 تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤل زبیح‌الله مجدی ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدی وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې یو سل و سلویخ انجونی او ماشومان د تعلیم و تربیه ازدک کوي. دغه پرورشگاه اته کله کېږي چې کندوز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرسته دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې یو سل لس تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د اوسنی اوربند څخه باید پوره ګټه واخیستل شي. ښاغلی محمد قاسم حلیمی پرون د آزادی په سپو کې پروګرام سره خبري وکړې او وی ویل خای زینی کړی لدی لندمحالی اوربند سره مخالف وي او وغواړي چې دغه اوربند خراب کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلی حلیمی سره مرکېته.
تیر تجربه د شخودل د چې د خو نتائج په مقابل کې جني احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې وي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړل فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک. شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پات د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پات نه دی. یو خور وای ډیر جنگ به کاونو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات و چې ټول شخورې ولې دومره کرتېږي و درته چې زه نه کرتېږم خلک مې کرتېږي. دلته دغه د تیر اوربند نه دشي معلومیږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګیږي خلک جنګي خلک نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ورشي خلک نه پرېږدي چې په جمعات کې سره ورکېني. کله خو موږ ولې د لسمره مینه محبت او هغه د خوشحالي اوخ کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له اوخ کو نه زیاتې وي کمې به نه وي.
یو څه وضاحت ورکړي څوک نه پرېږدي
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر شي منګه هر کلی ورته وي ځکه بل اخره د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجی موږ په یو ګوشه دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت. اما دوی خپل اعلانې کوي ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو د بساحو ته سره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي؟
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع اجماع شوی ده او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده. زه به دې فکر وکړم چې ګوندای هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل دی غوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن شي غوی پوه شي چې نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځوان کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروغت کې سولې اخیری حل ده. اما صرف دومره فرق به شي کومه نه وخت ورجو ډېر قرباني به مور کړي که زر ورسو دي ټول مسلمانانو ژوند ته نجات ورکړي. سو زه مایوس نه يم او مایوسی شران هم نه راواده ولې زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفه تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمره او به نتیجه به خو د دې خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنه شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید.
ازادي رادیو ته غواګی است د افغانستان د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید چې د اوربند پاړه خبرې کړې وې. پام دې سره رسیدو د پروګرام خبری برخې پای ته تر لاندې د میورسته به د ازادي رادیو مجلې خبرونه واوري.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې ډاکټر محب الازغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه تغږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا دغه باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډېره کېږي چې نیمګړتیاوې پکې ډېرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الازغم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب کا لمړی اداره ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی.
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسه کار روان دی چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر دې وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړي نه تر دولسم صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تعلیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مساودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي.
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسې په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډېره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډېره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډېره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې وعده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه دا وه چې هم ژبني غلطی پکې ډېرې وي، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وي، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دائمی چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوي نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بلې د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چلې هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابي کیږي، دغه باران با هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوهه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي، د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دای باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله زمی کیږي بخاری ایږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري، لکه استرالیا، نیوزیلاند، کانادا، امریکا، فنلند او دغه ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغه سې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوي ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنې دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2014 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړیوالي چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالي نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشاله وي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالي د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نامنه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالي په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سې به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالي به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالي راتلې، دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فال بینی ورته وایي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستل او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري یې کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه یې لیکلي، خبریالي یې کړې، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهان استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه کړی دي. د نهیشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1344 کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراو ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه ارواښاد بینا صاحب دي، خدای وبخښي رحمت شي، د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د 1344 کال نه وروسته د اهل مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مور تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولید چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپله دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې وپس راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې دلته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیخاب وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چې د باستان شر د کوشانۍ د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لاغو تړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې زه 1350 نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسلو نمونه دي، نو په دغه حساب د تزوبه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیات دي. ستاسو وخت نیول کیږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملکی دي داستاني د هم لرما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مینو ده چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه پاکستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتېر شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې پاتې دی او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته پذیر ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی فاس کړی کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزارت دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیان دپاره اثار لرم ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی یې.
دا پخپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان دی، زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کماندو ته، لیوای سواب کماندو د ګرځیر ته ورکړه، زه تللی نه یم بېچاره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه. په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام و، ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله، یعنی زما ژوند دې ته زه مجبوره کړم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج یم، ما د سانسور نظامي مقرره ولیکله په وزارت عدلیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نه پاسه چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي، هغه وخت هم پیسو نه پوهېږي، دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسور نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم. همداسې چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې ما خو د بستان شناسۍ پوهنځی نه دی لوستی که نه، او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه داری چې ما په دې رشته کې ځان ورسو، او په دې رشته کې رسېدل زما داری ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اخته وم، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاجرفه شوې ده یوازې علت په همدې شکمن دی.
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلو دا د غوندو پاړه کراته وای
زه عسکر ما او عسکر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیم نه ای هغه وخت چې یو عسکر لپاره جزا دا و چې په اشتراک وکړي 15 کاله حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی میلان د دغه شي نه نیمه ډارېدلې. نو ما کو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په رادوي کې په ځای کې د اوسني تعمیر کې افغاني کې نه دلته به دایرېدله ما په خپله اوس په ژوندي توګه باندې دا کوو. نو بنا ان هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم، نو بنا ان خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګرڅوک مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه، نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که هر څنګه مثلا که زما نه هر څو مخکې زه خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې ځکه د وخت قضا ده مګر د دې په خوا کې خو داسې کوي چې زما احترام ولري کنه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې
دا شعر سلیم د شعر په اقتفا دی سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي تورې تیرې کړه ماله خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د وصال شپې کړه ماله خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي روزانو ډډې سوري کړي راته زوزانو ډډې سوري کړي راته لیچې پستې کړه ماله خوب راځي تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی پوره وعده کړه ماله خوب راځي د پلوشو په غېږ کې وامې چوه د پلوشو په غېږ کې وامې چوه ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم سبا له تلونکی په اوږده سفر یم لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی او تچ ډیوې کړه ماله خوب راځي او تچ ډیوې کړه ماله خوب راځي
ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه یې په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې دا نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پختنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لانه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل استاد وویل که ستا غونډې در پسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غریو واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بل راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې بمړی خدای به خبر هم نه. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی یعنی د 1300 ویال مریض کال د غوایی یا سور میاشتې پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دارواښاد ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، اومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سرې مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګبتې ما ور وړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږدا چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی، د هوسیو د دامان پلور واړوي پیکی، د شنه اسمان پلور وخاندی، راتاوی شي مستی وکړي، ورغړی نخری وکړي، خوخی وکړي، پام کوا ماشه ته ګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در تا سلام کوم، گور دا بی جب مرغان مولا، نچه کم وڑ بچه بی مورشی، تا هم گور پلاری او بچه لره، پیغل لور خیسته زوی گلاله لره، درد لری، ارزو لری، زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پام کوا ماشه ته ګوتې مه وروړه، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، او مخې سینو کې گلالی بچی، سپین سرې مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا ګوتې مه وروړه. ګرانو اوریدونکو د دې ونې ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اے مومن بندہ اسلام اختر جی مبارک شہ اے مومن بندہ اسلام روزی دی شخبنی تلاوت پاکمان روزی دی شخبنی تلاوت پاکمان اختر جی مبارک شہ اے مومن بندہ لاری مالیه پزر پاک در طول بشریه دخدای پر لاری مالیه پزر پاک در طول بشریه منجونه دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانه منجونه دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانه روشیدی شخبنی تلاوت دا پاک قرآن ہے
اختر جی مبارک شہ
پزڑ پاک ہے مسلمان خدائی پر لاری مرشے پزڑ پاک ہے مسلمان روز دی سکھ بلے تلاوت پہ پاکمان ہے محمد
ډېره مکړه لهچ خانه پېشوا دي محمد دي ډېره مکړه لهچ خانه روزي دي سخبني تلاوت ده په قرآن
مبارک
شاہ سب